درنو دوستانو سلام نمی اومنی د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې موږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، همه اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټي شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځلې داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کېدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې دي. په دوی کې هغه کسان تر یو حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی یو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړې.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او دا تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده، د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب کمال زده کړي. دوه تقریبا دا سوار لس کال کېږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کېږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب کمال ډېر خدای واقعا
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف وم چې زما پلار وایي چې زه یو کسب کمال زده کړه. نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پنتون هم وویل، په همدې کسب مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خو ده. نو بس بعض سلایان دا چې غواړي چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما یو شاګرد و، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري. په دې افغانستان کې همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رزق روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړم او هم درس ووایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش مې ده، او کاروبار مې هم خود الحمدلله چې په دوکان کې. نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمېرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسې دریشیم ګنډلی، اوس یوازې جامې ګنډئ، کالي کمیس پرتوګ ګنډئ. څومره کار کم رنګه سوی؟
والا خو کار کم رنګه شوی. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و. هر سالی بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې ده قیمت شوی خلک اجره کم ورکوي، مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه اوس خلک درې سوه ډیر په مشکل ورکوي، وخان چې دا خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خال کوم جینه تاسو ته دا مواد راتله استفاده کولم، او اوس آیا راځي نه راځي، هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتی داسې.
ولې قیمت شوی؟ په علت پوهېږي؟
مالیات ده، بس محصول کېږي، مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوانه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت شوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا بانک کې عمومي ژوند خو تیریږي او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او سخوري دا سرخم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده، په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نور افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغیر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېره اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې او سطح باندې برابرېږي چې جمعه درته وخیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي کنه. بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ، ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وه ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزوري ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکې خیاطۍ نجاري بل بل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سه د تعلیم سطحه مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونه کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله څومره به د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ور رسیږي؟ په دې خبرې راته وکړئ.
کار نه نوی خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کی یا نوی کار کنه د خپل د کاروبار په اړه بدرته ویم کنه نو په دې دغه کې چې د پیسې ورته ډېری کمی د سه خلک چې اوس نوی شاګرد شي هغه ته په هتا په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکي کنه او که په دکان کې شاګرد دی نو عام یاد میاشت ورته 3000 یا 4000 یا 5000 د سه تنخوا وټاکي د دنه پورته چې نه د دکاندارانو وسره سیږي
دا دوانان ستا سره زیات من د خپل ژوند کیسې هم درته کوي دوی څومره مجبورې دي
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي کنه نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی کنه څوک یو مشکلاتو کې څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي داسې خلک چې ډېر نوي ځوانانې تنکي ځوانانې خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابره کړي تر څو یو 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره
دا وضعیت دوام وکړي ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي وضعیت سره خمې نه وي
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه چې باید زموږ ځوانان او دغه شې تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه موږ تاسو چې ده د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته مونږ تصور هم نه کولو کنه ځکه د ټولو نه مهمه خبره ده چې زموږ د انجونو او زموږ د الکانو پر مخ باندې چې د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو که د انجونو پر مخ تړل شوي دي دا ښکاره خبره ده چې د هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسېږي نو درې کاله 5 کاله لس کاله بعد حتمن او نو کېدی شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې د خزینه ډاکټر ونه اوسي نو دا چې دا ټول زیانونه دي دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي نو همدې اساس چې د سره چې د ځوانان هم چې د درسونو نه لکه په خوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وي که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو کنه دغه لنډ مثال وایي درته زه د خپل پوهنتون در کوم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره مو ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغه وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې بله اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي هغه خپل ځان ته تعلیم کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې خبره ته وکړئ تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ شوق علاقه او مجبوریات وڅو
زما په فامیل کې چې د زما دوه ورونه خیاطانو ما د بل چا په دکان کې کار نه دی کړی زه نماغه وخت کې چې وړو کې هم د خپل ورونو سره دکان ته تلم نو په ماغه لارې چې د خپل او چې د استاد شوم او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې پانتون هم ویلې
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري عام یو کسب زده کی تاسو درس ویلای دا
د څه دی ما په دغه وخت کې تعلیم وکړل چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلود دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه مؤسسات او فعالیتونه کول وظیفې به د خلکو دولتي وظیفې به نو هغه وخت کې چې ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو ښه و دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کی عام لوړ زده کړی ولري دا څومره په ځان کې سړی کامیاب ولې شي
بلا شک دا غوړه مثال زه خپل ایم کنه غوړه مثال زه چې د حقوق قضا سرنوالی څنګه نه فارغم د ننګرهار پوهنتون نه خېګنه دغه د چا شکر دی خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلې یو کس ونه لري کنه او وزګار وي نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلې وي کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم ک نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسه
بله په اخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې غوش د زکو دروازې او تبند دي اقتصاد خراب ده یو کسب زکول زمينان برابر ده مونته خبرګان غد پېښان دوی غته نه پریګیتلارسي یو څه ذکري او ته به تاسو پیغام لرئ څه به ورته وایې
پیغام به زما خوځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان د سیو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نشو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو ځکه ډېری ځوانان دي په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي پوه شي پیجریانې کړي دي همه اوزګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کسب نوی زده کړی نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي که هغه هر کسب وي کنه خیاطي وي نجاري وي بل کنه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي له خاغلی شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره ورو
کسب خو نهایی ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وی کسب زده او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي زده کړې خو اصلا د پخپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي نو که د زده کړو نه یې ونه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه یو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که دی هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامخاص دکی او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی کسب یو تخنیک غونته دی کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغوی خپله ایډیټ نه دی زده خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ 40,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي د دې ترڅنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
بله که راسو لی تاسو خپل ژوند تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی دی چې یو بل کسب هم زده کړئ
شخصا خپل اوس مهال استاد یم پوهنتون کې افتخاري استاد یم په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسا کې زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم دا غیم زما خو گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړي اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کومه په دې کې مې ځان رسولی دی د دې تر څنګ د ناجارۍ څه ابتدایي دغه زما زده دي یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم مطلب خو زده کړې مې ده یعنې نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي بلی
بله راځو همدغه نجارۍ برخې ته څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي دا کسب زده کوي کورنۍ درته ویلې خپله مو علاقه وه په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپله مسلکي نجار و چې زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه دا غنه ما عملته د فرصت نه په استفادې وخت نه چې ما وخت لرم نو ډیر شان ما زده کوي اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک پخپل یې د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیخه شوې یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی یم نه یمه بې دندې شوی یم کله نه یمه چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصی کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه د خپل یو کسب دی موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني کنه موبایل باید وپیژني په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پی پوه کړی دی په دې کې مو زده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم او یوازې ما نه زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندو نه څه نه کېږي شخصی کاروبار ته مخه کړی ده شخصی کاروبار کې ځان رسولی دی او ډیر ښه کار روان دی اوس
دا کسبونه چې تاسو زده کړی دي مثلا همدا بیلګې بیا نجاري ده تاسو څومره ډاډه یاست په دې کنه یعنی ځان سره خپل د اعتماد په نفس مولول ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسی دا نجاري خو مې زده کړی ده خو تیر را سره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت داس ما په درد لګی کی
چې هر کس د چاس دی هغه ډېر ډاډه وي که نه دی ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډېر پس انداز یا ذخیره ونه لرم خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چا ته محتاج شم نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم او زه خپله مطلب ما سره اوس زه دولتي دنده لرم خو شخصي دنده م لرم زه وایمه که چېرته دا زه د لاسه م ورکړم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار م کولی مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم نو دا خو ډېر مهمه وي که نه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي مشهور دي هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورا نه بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ که نه سند نه ورکوي هغوی بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي ځینې پکې نل دوانی انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي د هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده یعنې کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي خو کېدای شي پیسې ته نه ونه ګټي نو پیسو دپاره دا کسب به بې تا سره وي
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پوهنتون وایي ماستري اخلي او دکتورا او تر دې حده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نه زده کول دا څومره یو انسان له ستونزو سره مخ کولی شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې تر څنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ور زده کوې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بېلابېلو کې فعال پاتې کېږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډېر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي یعنې دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابېږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کېږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډېره عامه ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کېږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا غره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یوه برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کوي په تاخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګېږي نو چې څومره کولی شي هره ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کی که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت چې د کور مسؤلیت چې واضح خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګورې ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو بیا که دی دېرش کلنۍ نه وروسته ځي ام د دې ذهن به تر نورو ښه وي او ډېره زده کړه به هم کولی شي او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي تخنیکونه
درنو دوستانو دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
سلام درسی ساعت ته راغلاست نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خپرېږي درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه ولولو په دې برخه کې خوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري
موضوع نسجونه د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی د ورته حجرو یو مجموعه چې د یوې خاص دندې تر سره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري انساج پر دوو برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي لومړی نباتي نسجونه لکه سرنګ چې لنامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړش کې اساسي رول لري دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه لومړی بشروي نسجونه دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي دوهم اساسي نسجونه دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي هغه حجرې چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري پرانشیمایی نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي کولانشیما د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې ل غیر فلکی دو سره نس شم لمنځزي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظ د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نشي کولای چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپل حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حسونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خونکي دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکي د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپره وینه، د وینې اجزاوي، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته. اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده، د ویني 55 فیصد حجم جوړوي، یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55 فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما ای. پلازما خپل یو ژړ رنګه مایع ده، په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55 فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50 برخه چې پاتې سوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي، په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملی لیټر کې په 1 ملی لیټر کې د 15 to 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملی لیټر کې د 1000 to 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټه کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینې ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ را مبایست کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په زیرو یا په صفر باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټورو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی کاسته نه سور کولای. د اکسته تاسو متوجه سي زبد ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمه بنست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزیټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایی مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضله توکي مضر مواد، کاربون ډای اکسایډونه دي، راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي ترسو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شور یا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء داده چې یواز د سږي شریانونه چې دی هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه دا چې موږ یې نسو لیدلی دننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري. نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی او د دې موقعیت په سترګو هم لیدلای سو د بدن تر پوستکی لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوري او روک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوري اوروکو یا ویښته ډول رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
سفر دن پسی جانا نہ بے کرا ساعت نو